21 و 25 متر.
سلام و وخت مو بخیر خرقلاص د دې مهال خبرونو ته مخ کتر دی چې خبرونه مطالب تاسو یې خبرورت د طالبانو د بارنې چار سرپرست وزیر میخان متقی د افغانستان لپاره د چین ځنګلي استازي یو شیونګ په کابل کې د سیسیری کې اقتصادي همکاري د پرختیا په اړه خبري کړې دي. دا خبره د طالبانو د بارنې چار وزارت د امریکا مشر حافظ احمد تکل د یکشنبه په ورځ اپریل په یو بلسمه پر ایکس شبکې لیکلې ده. د معلوماتو له مخې طالب چارواکي وایي چین د طالبانو د بارنې چار سرپرست وزیر میخان متقی ته د هیواد ته د ورتګ کبلن ورکړې ده. چین یو له هغو سیوادونو دی چې له طالبان سره نږدې اړیکې او تعاملات لري. د 1400 کال په سلباغه میاشت کې چین بلال کریمی په بینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومنه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ سیوات په رسمي توګه پیژندلی. د خوځاوین جنو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول نړیوالې ټولنې ته د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره اصلي شرایط ګڼل کیږي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومې مودې وځنډوله. د طالبانو د سپورت څانګې وین اتل مشورنی د دې لامل د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه ستونزې او د دې برخې په اړه مذهبي ملاحظات وویل. ښاغلي مشورنی د یکشنبې په ورځ یوې ځایي رسنۍ ته وویل چې د شطرنج لوبې په اړه د دیني مطالعاتو ترسره کولو او د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه د بې نظمۍ له پای ته رسولو وروسته به د سپورت ادارې تر چترلاندې د شطرنج لوبې د بیا پیلولو په اړه پریکړه وشي. طالبانو نیجی سلور کرا مخکی پا افغانستان که دو وقت تر لسکولو رئیسی پر سپورت بندی گانش پیر محدیتونه لگولی دی. پا افغانستان که خزای منجونی لسپورت خمانه دی او دو بدن جرونی لبخالی حق نلری چه دو قضاعت کولو لپرد سیلی پجیرن که دورانونو اولیدون که تخپلی پخی وخی. دو طالبانو دو تیر کال پا سپتمبر میاش که پر فری فایت ورزشونو هم بندی سوالگو. د ایران د بارنې چارو وزیر عباس عراقچی نن یکشنبه د عمان پلازمېنې مسقط ته سفر وکړ ترڅو د ایران او امریکا ترمنځ اټومي خبرو اترو په څلورم پړاو کې ګډون وکړي. د ایران د بارنې چارو وزارت وین اسماعیل بقایی ویل چې خبرې به د یکشنبې په ورځ په ځایي وخت د غرمې په 12:00 پیل شي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی او د امریکا لوړ پوړی مذاکره کوونکی سټیف ویټکاف په یوه مرکه کې ویل چې د واشنگټن دریز د ایران د یورانیم غنی کولو بشپړ درول دي. د هغه په وینا ایران باید خپل اټومي پروګرام چې پکې د ناتس فاردو او اسفان کلیدي تیسه شامل دي له منځه یوسي. ښاغلی ویټکاف زیاته کړه که د یکشنبې ورځې بحثونه مثبتې پایلې ونه لري نو دوی باید بدیلې لارې ولټوي. هغه خبرداری ورکړ چې په عمان کې د پرمختګ نشتوالی کولی شي د خبرو اترو اوسنی بهیر پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر انسو د خپل هیواد د یورانیم غني کولو څخه د لاس اخیستلو او د ایران د اټومي پروګرام د لمنځه وړلو امکان رد کړ. عباس عراقچی عمان ته له سفر وروسته وویل چې که د واشنګټن هدف دا وي چې ډاکټر لاس شي تهران اټومي وسلې ترلاسه کوي نه نو له متحده ایالات سره به یوه موافقه وشي. روسي خبرم دا چې د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د اوربند په خاطر د لیدو لپاره چمتو دی. زلنسکی زیاته کړه چې د جګړې پای ته رسولو په خاطر د مستقیمو خبرو اترو لپاره د مسکو غوښتنه مثبته بولي. زلنسکی د می په څلورمه وویل چې دا یوه مثبته نښه ده چې روسان بالاخره د جګړې د پای ته رسولو په اړه غور پیل کړی دی او په وینا یې دې لور ته لومړی ګام ورباندې. پوتین څو ساعته مخکې په مسکو کې په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې د اروپایي مشرانو او اوکراین دا غوښتنه له پامه وغورځوله چې د اوکراین په جګړه کې د دېرش ورځنی چټک اوربند وکړي او پر ځای وړاندیز وکړ چې له کیف سره پرته د قید او شرطه د سولې مستقیمې خبرې اترې غواړي چې احتمالا د می په 15 به استنبول کې وي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
س سلامونه بیا هم وخت مو بخیر. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استی د ګرمي موسم پر رسیدو سره د ساري موسمي ناروغیو پیښې زیاتېږي چې تر ډېره د موسمي ناروغیو ماشومان او د ډېر عمر لرونکي کسان اخیستنیږي. دا چې موسمي ناروغۍ څه ده، څنګه خپریږي او څنګه باید مخنیوی وشي، نن روغتیا د ژوند شتمني خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. په خبرونه کې پر اساس زموږ درانه میلمانه ډاکټر صاحبان هم ګډون ولري، تر څنګ له تاسو ټولو اوریدونکو څخه هیله کوي چې په خبرونه کې برخه واخلي او هغه ستونزې، هغه موسمي ناروغۍ چې تاسو ستاسو د کورنۍ غړي یا ماشومان ورسره مخ کیږي، دا چې د هلاره څنګه کولی شي په کورونو کې مخنیوی وکړي، د دې پوښتنو په تړاو موږ سره اړیکه ونیسي او خپلې پوښتنې زموږ میلمنو سره شریکې کړي. اوس هم ورزو د تلیفون پر کرښه را سره د همدې موضوع په تړاو د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق زاده او تر څنګ د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب ډاکټر کمین صفای را سره په خبرونه کې وصل شوې دي. درنو میلمنو تاسو خرغلاسم پیل بل ډاکټر صاحب قایزاده وکم. قایزاده صاحب تاسو ته په خبرونه کې خرغلاسم کراتو چې موسمي ناروغي اڅه ده.
مننه. زه په لومړي سر کې تاسو ته او تاسو د تخنیکي همکارانو ته او مې تاسو میلمنو ډاکټر صاحب ته سلامونه ونې کیږي. دا څه چې هغه هوادونه چې وروسته پاتې هوادونه کې ساري او انتاني ناروغي ډېرې زیاتې دي، چې دا ساري او انتاني ناروغي چې په مختلفو موسمونو کې لکه د دوبي په موسم کې، د پسرلي په موسم کې، د ژمي په موسم کې او همدارنګه د مني په موسم کې پیدا کیږي، چې اوس موږ د دوبي موسم په دغه وخت کې دغه موسمي ناروغي زیاتره چې د اسالات او ورسره په دغه شرایطو کې چې دغه د میزل یا د سرخکان واقعات هم ډېر شوي دي. نو دغه واقعات لکه دغه ساري او انتاني ناروغي چې دا په مختلفو موسمونو کې چې پیدا کیږي د تمغه موسمي ناروغي لکه سینابقال په ژمي کې ډیر زیات دي، نو هغه د ژمي د موسم ناروغي دا ځکه دي ته موسمي ناروغي ویل شو.
bale ساسو واز موږ ته راځي ډاکټر صاحب. bale مهرباني.
نو دا د اوس پرې موسم کې چې او دوی موسم دی او په دې وخت کې موږ په پوزیشن په افغانستان کې او بیا د لوی قانون کې د سکولو پاکي او اوبه نشته او خوراک هم پاک نشته، نو پرې اساس باندې مختلف میکروبونه او وایرسونه چې د استراحت کوي او اکثرا چې د اسالات مصر وړي. بیا په اسالاتو کې چې د زیاتره چې د روټا وایرس ډېر رول لري او تقریبا سپېتو نه واخله تر اویا چې د سبب د اسالات کې د دې خلاو نور مختلف میکروبونه لکه میبیاسیس شو، جارډیاسیس شو، ایکولای شو او داسې نور هم دي. سالات سبب کیږي چې دا په خپل هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو څخه دي دوی ته د دوی ژوند غواخي، ځکه چې دغه سالات ماشومان کې چې یو د مرګ عمده سبب دی په دې خاطر باندې چې زیات مبر مایا دوی د وجود د لاس ورکړي او چې کله مایا ډیر زیات د لاس ورکړي نو د وینې حجم کمیږي او د وینې حجم کمیدو سره چې حتی د ګردو عدم کفایه هم منځته راتلی شي. نو به په دغه سالاتو کې چې کله دغه ماشومان اخته کیږي یا دغه موسمي ناروغي باندې اخته کیږي، اکثرا کورنۍ داسې چې د وجود څخه چې اوبه کله ځای کیږي نو هغه داسې فکر کوي چې د وجود څخه ډېرې زیاتې اوبه ځای شوي، خو هغه په دې باندې نه پوهېږي چې دغه اوبه چې کومې ځای شوي په دې کې ترکیب څه شی دی او د دې په ترکیب کې کوم مواد یا منرالونه او یا کوم الکترولایټونه شامل دي. په دې باندې نه پوهېږي نو هغوی د دې په یوه چې دی ستونومېږي چې دې ته اړوغ ورکوي او یا وارث ورکوي. ماشومان خو معمولا چې دی دغه وارث ډېر زیات نه خوري، نو دوی اکثرا چې دی جوسونه لکه د خواږه جوسونه لکه د مڼې جوس شو، د کیلې جوس شو او یا داسې نور مختلف جوسونه په بازار کې شته، دې نه زیات ورکوي. هغوی داسې فکر چې دغه جوسونه د دې د اوبو د وجود اوبو پوره کوي، در حال چې هغه خوږې اوبه دي هغه د دې د وجود اوبه هم نه پوره کوي او بر لاوه د هغې څخه هغې د اسالات لا پسې زیاتوي. او نو له همدې خبره ده چې په دغه ماشومانو کې زیاتره چې دی د مرګ طرف ته چې دی بوزي. دویمه خبره دا ده اکثرا داسې کورنۍ دي چې کله ماشوم اسال شي او استفراقات شي نو هغې ته نرس ورکوي او نرس چې په دې خاطر یې نه ورکوي چې دا بیا نور هم اسال کېږي او د دې اسالات نور هم پسې زیاتېږي او استفراقات یې نور هم زیاتېږي. نو بې له اندخلې د لارې مایا قطر نه ورکي، نو چې کله نه ورکي دا واضحه خبره ده چې کله تمایات نه ورکي او هغه هم د وجود څخه زیات مایات ځای چې الکترولایټونه ځای چې بیا دا مرګونی حالت طرف ته بوزي. بیا د دې په خاطر چې کچېر مونږ راځو په واخر کوم ګورو په دې ورځ کې هم ګورو چې دلته د شیرې ناروغي او ډېره زیاته شوې ده، یاد میزل ناروغي چې دا هم یو وایرسي ناروغي ده.
بل اوس ډاکټر صاحب هم د شیرې ناروغي په تړاو چې تاسو ویلې ته دغه ناروغي په تړاو کراته وي چې دا زیاتره وخت په داسې موسم کې چې وسلته په افغانستان کې ګرمي روانه ده یا ګرمي مخ په زیاتېدو ده د شیرې ناروغي پیدا کیږي نه دا یو کوم خاص موسم لري؟
دا چې د شيري ناروغي چې موسم مدري دوه موسم په دې وخت کې چې بوزګور په دې شرایطو کې چې اکثرا موږ هیواد ته چې اکثرا کډوالي راغلي دا او دا اکثرا خلک چې مهاجرتونه شوي را شروع شوي دي او د مختلفو هیوادونو افغانستان ته خلک راځي د مختلفو امراض یې ځان سره راوړي او په دې وخت کې موږ ګورو چې دغه د شيري ناروغي هم منځ راغلي دا او ورسره دغه شيري ناروغي یوازې نه په دوه موسم کې بلکې دا د ژمي موسم کې هم موجود وي او دا په خپله یو وایرس دی د آر این ای وایرس په نامه باندې چې د آر این ای وایرس په معنی په واسطه منځ راځي چې دغه درې تخیر لري چې په لومړۍ صفه کې ماشوم چې ډېر زیات طبق کوي او څنګه چې د پرنجې ټوخې او د سترګو نه دوه کراتل او سترګو چرک کول او د سترګو سرواله ورته پیدا کیږي او بیا په دوه مرحله کې تاسو په دوه ډېر زیاتې کې سر پنځه ورځې دا دوام کوي او سر پنځه ورځې نو وروسته بیا د دې په وجود باندې چې د سترګو کې سترې سترې دانه کوي او خصوصا اول د غوږ یا د غوږ د سیوان یا د غوږ د شاه د طرفه شروع کیږي او دا غیر خوروسته چهره او دا غیر وروسته بیا په سترګو کې دنه او بیا ټول وجود نیسي چې دغه ناروغ بیا دا غیر اوسه درېم مرحله د نقاهت مرحله ده چې بیا په همدغه ترتیب چې پیدا شوه دي په همدغه ترتیب اول د غوږ د سیوان دونه او د سترګو د مخ شاو خانه بیا د غاړې نه بیا د تنینه په کوم شکل چې پیدا شوه په همدغه شکل باندې بیرته مخکېږي خو دغه وایرس چې ارنه یا میزل وایرس کوم دی دغه په ماشومان کې خصوصا ډېر فوق العاده ساري دي او دغه یو خبره ډېره زیاته مهمه ده چې په دغه میزل ناروغي کې تبه ډېره زیاته شدید وي او بیا په عام ولت کې دا یو فکر موجود دی او بیا بالخصوص په خوځو کې دا یو فکر موجود دی چې ګرمي او ساته الته تبه وي او الته ګرمي وي الته دې باندې کمپلې پیاتی نو خو ته به دې یو ګرمي او د بل خوا د کمپل واچول د دې د وجود حرارت لا پسې زیاتې چې دغه د وجود حرارت تر دومره زیات شي چې به داخل د دماغ کې الته تخریبات منځ راوړي چې هغه ته موږ برین ډیمیج وي چې کېدای شي دای ګنګې شي د ماټوم کېدای شي د دې د مرکب کې کېدای شي د سترګو د دې منځ راشي کېدای شي دغه ډیره لوړې تبه په وجه باندې فال ورکی نو بنا ان په دې ورس کې د مېندې او فرندې موږ باید په دې اوپر یي چې کله مریض میزل وی یا مثلا سوفکان وی او یا شری وی او ته پړي زیات ولري باید ډیر زیات ګرم ونه ساتل شي د بل خوا چې دغه وایرس د جديد وجود مارکیټ را کمی به ته ته بل ریواج دا موجود دی چې اکثر زمونږ مېندې او فرندې دا حتی هغه افغانستان ترته هم پرې دی چې غوړي وی پی ونه لګيږي هغه ته قرار نه ورکړي صرف ته غوړي ورکړي د هغې ته په دې حالت کې چې باید دې ته خزه زاور کړ چې تر څو د دې وجود مقاومت دی چې او دغه وایرس په مقابل کې د دې وجود هغه مجادله وکول شي نو دی وی خو پرېز ورکړي د بل خو ګرم ساتي په همدغه وجه باندې چې دغه د میزل ناروغي د اختلاطات ورکړي چې به سبب د سینه بغل کیږي او همدارنګه د مختلفو نور اعضاء او د امراضو د منځراتک سبب کیدی شي نو موږ باید کوش او بل خو دا چې دغه ماشومان چې کله په دیم شریف ناروغي اخته شي اکثرا نه نداسي وي ځکه شره دي حتی ډاکټر ته هم نه بوزي او وایي چې زه په خپله کیږي در حال چې هغه خپل دیوي خو پیګر می کمپاری اچي د بل په ډاکټر ته بوزي و چې هغه خپل سیر پوره کوي دا چې په کار نه ده چې دا باید ډاکټر ته بوتل شي ځکه دا غي د وجود په دغه ګرم چې کله ته بډې زیاتې وي د تبې سره چې د دې وجود مایات کمیږي ځکه چې دلته دا چې مایات کمیږي چې حرارت زیات شي دلته موږ هغه مایات کیږي چې هغه موږ نه شي احساس کولای د دې ته موږ انسنسبل لاس اف فیور دوی اوس بیا د دې وجود ته مایات ته ضرورت لري ولته مور پوریږي نه ته پریز ورکړي نو دې سره هم چې مریض د ډیهایډریشن یا د مایاتو د ضایعات سره مخامخ کیږي او بل اخر کې دې د دې د ګردو د عدم کفایت سبب شي او یا هم د دې نور اختلاطاتو د منځراتک سبب شي چې په دې صورت سره باید دغه ماشومان موږ خطر وګ کو او همدارنګه کافي مایات ورکو او د بلې خوا څخه چې دا باید ډاکټر ته یوړل شي تر څو د دې د هغه مطابق د دې د وجود په مطابق باندې هغه تداوی شي ځکه یو خبره په دې کې ډیره زیاته مهمه خبره ده ویټامین په نامه د ویټامین ای دی چې دغه ویټامین ای په خپل د میزل یا د شیر ناروغانو مرګ میر یا کمی نو دغه ویټامین ای خو خو دې په نو پویږي هغه صرف دې باندې په یو کله کله باندې کې دا چې وایي چې واده دې چې واده یو یا دغه یو چیرې واکسین ورته چې هغه واکسین یا هغه ویټامین ای بیا هغه صرف دې شری مارګو کې کوم مرګ امید راځي د هغې د شخصي د کموالي لپاره استعمالي
ډېر زاته مننه ژوندې سي ډاکټر صاحب به هم پر باسولرو ورزو ډاکټر صاحب صافي صاحب ته سلامونه صافي صاحب تاسو مخبرونه ته نه خرغلس که تاسو راته وایئ چې د موسمي ناروغي نخ نه خاني سشته دي کنه دغه کوم ناروغي چې لکه زه کم شدي تورته نور ناروغي دي هم د خپل د موسمي ناروغي نخې دي
د هر څو وړاندې تاسو ته ګران اوریدونکو قدرمن ملما ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او بعد راځي نه باید وایم دا چې لبد امر غل کتن چې قدرمن ملما هم ورته اشاره وکړه زمونږ اساس په هیواد کې د کرنو راهسي خدمتونو هیوادوال د اقتصادي فقر او د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ډېر هغه د ضرورت وړ خواړه او یا هم د ژوند په اړهونو کې چې یو مشهوم او یا هم یو انسان هغه خوړو او هغه ویټامینونو او کلسیمونو او پروټینونو او بعضې انزایمونو ته ضرورت لري او د خوړو نه کولی شي چې بدن تغذیه شي. متاسفانه نه اخلي. همدا دلیل وي چې انسان یا هم ماشوم په ابتدا کې د خوارځواکۍ سره مخ شي او دغه خوارځواکۍ ورته مونږ د مرضونو مور ویلی شو او د دې نه نور نور امراض او نور نور مشکلات زیږیږي. چې د هغې جملې څخه یو یې هم موسمي امراض دي چې ډیری وخت د هغه انسانانو بدنونه او یا هم د امینیټي سیستم که چېرته معافیت د وجود ښکته واوسي او دغه ویټامینونه پروټینونه د انسان د بدن پوره نه واوسي او د بدن د معافیت سیستم د دې توانایي ونه لري چې د هغې د امراضو په مقابل کې د موسمي امراضو بل نور امراضو په مقابل کې انټیباډي تولید کوي او یا هم د هغې په مقابل کې دفاع وکړي. نو ډیری وخت دغه انسانان د بیلابیلو موسمي امراضو ښکار کیږي، لکه په نمونه د مثال باندې په ژمي کې مونږ وویل چې حساسیتونه الرژیانی او یا هم سینو بغلونه او یا هم ریزشونه یا هم بعض نور ګریپونه د انسان سره مخ کېدلی شي. البته ډیری هغه خلک ورته کاندید وي چې هغې د معافیت سیستم ټیټ واوسي او په زمن کې ځان یې په درسته بڼه باندې نه وي وقایه کړی. او د همداسې د ووري په موسمونو کې هم که تاسو وګورئ ډېری بخصوص هغه خلک او بخصوص هغه ماشومان چې هغه خوارځواکي اوسي، تاسو وګورئ د موسمي امراضو ښکار کېږي، صفراقات ورته پیدا کېږي، تبې ورته پیدا کېږي. دغه شعر چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، شعر ورته پیدا کېږي، په زمن کې رسالات ورته پیدا کېږي. او همدا دلیل وي چې ډېری وخت والدین ورخطا وي همدې خبرې ته چې ماشوم کله یو ډاکټر ته وړه کله بل ډاکټر ته وړه، دواګانې ورته ورکوي متعددې، چې هغه دواګانې هم تون کیمیاوي مواد دي د انسان د بدن لپاره مفید نه واقع کیږي هېڅکله. نو په همدې دلیل باندې په یوازې دې چې د دې مریض لپاره خیر باندې واقع شي او یا هم درملنه وشي، متاسفانه دا نور هم ورته زیانمن کیږي، نور هم د معافیت سیستم د سوال لاندې نیسي او د فشار لاندې نیسي. نو پاندې دلیل باندې ډېری وخت دغه تی دغه فرد د موسمي امراضو ښکار کېدلی شي، چې خصوص د اوړي په موسمونو کې هغه مناطق کې چې هغه ګرمسیره منطقې دي، لکه ننګرهار، خوار، لکه کندهار او بعضې نور ولایتونه چې هغه ګرمسیر ولایتونه دي، هلته بیا د مونږ ګورو چې د ملاریاګانو ګراف ډېر لوړ تللی وي. لوړ وي په هر پنځه کورنیو کې درې کورنۍ کورنیو کې داسې اشخافات وي چې هغه د ملاریا ښکار شوي اوسي. په ټول کې باید وایو دا چې د ووري په موسم کې یو خو ډېر زموږ هیوادو چې هغه لري په ټول سیمو کې پرې دی او انقاهات لري یا سړونه لري، ډېر وخت ډوډۍ خپل آزاد فضا او آزاد هوا تک دي او یا هم د باسي ډوډۍ څخه استفاده کوي، چې دا هم د په ځان او په توان باندې واقع کېدل شي چې موږ دا اوس برهاره د کور دننه په افغانستان کې واقعات ورته ډېر ګورو. او په زمن کې ډېر هغه تیر افراد چې هغه په خاریاتو کې هم اوسېږي او نشي کولای.
بله،
سرک د سر د باسي د ځاګانو استفاده کوي او په مشکلاتو باندې
دچار کیږي. اوس ډاکټر صاحب تاسو بله بله دم دې صحیح خوړو په تړاو چې تاسو راته ویلې چې ډیر وخت ماشوم ته دوا ورکول کی یا بل بل خوراک خپل د کورونې لور ورته ممکن ورکړ شي، ته ټول مهمه په هغه ماشوم چې خوارځواک دي او هغه په موسمي ناروغي ډیر زرخته کیږي، صحیح خوړو ورکول څومره به ګټور تمام دي شي چې هغه به د غسې ناروغي څخه د پامن کې پاتې شي.
ډیر هغه ته د ماشوم چې هغه په خوارځواکۍ باندې لاس غریوان دي، تاسو وګورئ یوازنه شرط د انسان د صحت د ساتن لپاره یوازنه عمومي شرط هم دا چې باید یو انسان د پاک خوړو څخه استفاده وکړي، د پاکو وسخاکو بو څخه استفاده وکړي او په ځان کې د خپل چاپیریال په ساتنه کې متوجه وي. نو په نظر کې ونیسي ډېر صرف استفاده د یو انسان په صحت باندې او د یو انسان د صحت په بهبود باندې او د انسان د البته د روزمره د غذایی رژیم په تناسب باندې کومه وګورو، دا چې الحمدلله موږ او تاسو مسلمانان یو څوار سو کاله مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې نظافت جز ایمان ده. په دې دلیل باندې باید د پاک خوړو نه باید موږ روزمره استفاده وکړو، ځکه دغه تنفسي سیستم، هضمي سیستم او دغه سیستمونه چې د انسان په بدن کې الله جل جلاله حس کړی دي، دا یو پاکوالی ته اړتیا لري او هغه پاکوالی په دغه باندې کېږي چې باید د پاک خوړو څخه او د پاکو څښاکو وو څخه استفاده وشي. چې متاسفانه له بده مرغه موږ ډېری وخت ګورو زموږ د هیوادوالو دغه امراض ګراف چې هم لوړ تللی وزي، یو لوی دلیل هم همدا ناپاک د ناپاک خوړو استفاده او د ناپاک اوبو استفاده چې صورت مومي. او په همدې دلیل باندې دا نور امراض بدن کې زیږوي او همدا امراض د وروسته د مرګ میږي وي هم د مرګونو باعث کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې. بیا به هم خپرونه کې تاسو سره پر همدې موضوع خبرې وکړو. نو اوس ورځو د همدې موضوعاتو په تړاو باندې زموږ اوریدونکي هم په تمه دي. هغې مړیکه نیولې ده چې دوی څخه وپوښتو چې کومه پوښتنه لري یا څه ډول ناروغۍ سره د دوی ماشومانه د کورنۍ غړي لاسه وګړي باندې. سلامونه، مهرباني، وخت مو خیر. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده.
ډېر مننه کوم اوسې خورجانې. سلامونه تاسو ته، ډاکټرانو صاحبانو ته، نبی الله زابلۍ له زابل خبرې کوم.
مهرباني زابلۍ صاحب،
مننه کوم. ډاکټرانو صاحبانو مې دوه پوښتنې دي. لومړی، ډاکټر صاحب محترمه، کله چې په کلي او بانډو کې یعنې زه شاید د دې یم، کله چې د ګرمۍ موسم راځي، یعنې دا اوس موږ عملا پکې ولاړ یو، تر ډېره حده ماشومان په ملاریا او مریکا اخته کېږي. هغه ملاریا او مریکا چې اخته کېږي، بیا یعنی د یو کال په تېرېدو سره تر یو حده مال دلی دي تکې کړي دي، هغه کال پر هغه تر نه باندې بیا ورته را نوي کېږي. وجه او لامل یې څه ده؟ آیا په دې ګرمۍ کې چې ورسره مخامخ کېږي، دې وخت کې میوې رسېږي که څه وجه ده؟ دوهمه پوښتنه، کله چې هم سیلاب راځي، تر یو حده ماشومان متاسفانه باید ووایم متاسفانه چې هغه کورنۍ ورته توجه نه کوي، هغه خړو اوبو د سیلاب په اوبو کې لامبي او بازی کوي، هغو خړو اوبو چې خاورې ورسره ګډې دي څومره جلدي ناروغیو سره هغه ماشوم اخته کېدلی شي؟ ډېره مننه خوري.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب ته به وشو. لومړۍ پوښتنه به له ډاکټر صاحب قیزده څخه پوښتنه کوم. ډاکټر صاحب، تاسو حتماً پوښتنه اورېدلې ده زموږ د اورېدونکو چې دوی ویلې زیاتره وخت په ګرمۍ موسم کې په کلیو بانډونو کې ماشومان په مورقه او تر څنګ په ملاریا ناروغي باندې اخته کېږي، او د کال په تېرېدو سره هم دغه ماشومان وینې کېږي. د دې علت څه کېدلی شي؟
ډېره مننه. اول خو زبري صاحب ته سلامونه نیکې هیلې. دویمه خبره دا ده چې کله د اوړي موسم شي، نو د اوړي په موسم کې ځینې بکتریایي ناروغۍ لکه د ملاریا شوه او یا هم سلمانلا ټایپ یا د مرقي ناروغۍ شوه، په دغه وخت کې اکثرا چې د اوبو ډنډونه او د مای غوماشو غوماشي چې دی ډېرې زیات وي، ځکه د غوماشو هغه رشد او نمو د اوبو د ګندونو او د ګندګیو څخه ډېر زیات پیدا کېږي. چون هوا ډېره زیاته ګرمه وي، نو په ګرمې هوا سره چې دی هر یو شی خرابېږي، او همدارنګ چې چېرته اوبه ډنډې وي هلته هم، او بیا خصوصا په داسې ولایتونو کې چې هلته ګرمي وي، نو د ګرمۍ په موسم کې ګورې دا شولې ډېرې کرلې کېږي، او په شولو کې چې دی اوبه همیشه ډنډې وي، نو دغه د غوماشو زیات پاتې کېدل دا په خپله چې دی د ملاریا د ملاریا غوماشې چې کله پیدا شي یو ماشوم یا یو غټ وچی چې، نو هغې ته چې دی دغه ملاریا ناروغۍ باندې اخته کوي، چې معمولا دغه ماشوم کله یو ورځ بعد او یا هم دوه ورځې بعد او کله هم ترشین فیور یا درې ورځې بعد طبقې. خو دلته سوال دا دی چې دی وایي چې دا اکثرا اوقات کې چې دی دا کله کله صحیح تداوي کېږي هم نه. هغه داسې وي چې اول خو تر ټولو ډېره مهمه ده، دلته زمونږ په افغانستان کې دوه خبرو ته باید موږ ډېر زیات پام وکړو. یو خبره ته دا ده چې د دوا کیفیت دی، چې آیا دغه د دوا کیفیت صحیح دی او که نه. دوهمه خبره دا ده چې دغه دوا کیفیت که صحیح، آیا دا په کوم ځای کې ذخیره شوی دی، آیا هغه درجه د حرارت صحیح ده، د دې هغه تاثیر مؤثره مواد چې په دې کې کومې دي هغه تاثیرات پاتې دي که نه. او دریمه خبره دا ده چې آیا ډاکټر چې دغه مریض ته چې کومه دوا تجویز کړې ده، د دې ډوز هغه معین ډوز چې په کوم شکل باید ورکړل شي، هغه معین ډوز یې ورکړی دی او که کمې ورکړې او یا یې غلط ورکړی. نو کله داسې کېږي چې د دواو د غلط استعمال له کبله یا د ډوز د کموالي کبله یا د هغې په ډوز نه پوهېدل، ځکه نه دي پرتو منطقو کې څان متخصصین نشته، صرف یو عادي ډاکټر وي. عادي ډاکټر کله کله هم د خصوصا په ماشومانو کې چې د هغه ډوز دوا چې دی هغه د فی کیلوګرام وزن بدن په اساس سنجول کېږي، په هغې نه پوهېږي. نو په هغې وجه باندې کله کله دلته ډرګ ریزیسټنس یا د دوا سره مقاومت هم ایجادېږي، او هغه بیا نښې کېږي چې باید هغې نه یو قدم مخکې مونږ ځو نورې دواګانې. دویمه خبره دا چې مورقه، مورقه کله داسې وي چې په سلمانله ټایفي په واسطه دا منځ راځي، او دغه مورقه چې دی د غراض ولایمې چې کوم دي، د دې کې څه باید د ځینې په شکل یا چپ لیډر لکه اوله ورځ باندې لګوي، په دویم ورځ لګه ډېره شي، درېیم ورځ بیا د هغې نه لګه ډېره شي، څلورمه ورځ د هغې نه لګه ډېره شي، او د هفتې په آخر کې دغه تبه خپل عظمي حد ته رسېږي چې دا په خپله یو وصفي د تبې یو وصف دی د مورقې دپاره. اکثر هم چې دی دغه مورقه چې کومه د دوبي موسم کې ځکه منځته راځي چې دلته د دوبي موسم کې اکثرا په لرو پرتو منطقو کې خلک راځي د باندې تشناب کوي او دغه سلمانل ټایفي کومه ده د ډک میتیاز سر خارجيږي او کله چې د هوا راوالو زی دغه ډک میتیاز وچی شوی دي کې دغه میکروب راځي او بو کې دغه خپريږي کله ساګانو کې پریوزي یا نور بو کې یا د غذا په واسطه دغه شي او به دغه شخص دغه پلا دغه میکروب چې په دې سیس کې یا په دې پوخ کې او دغه شوه د دې هضمي سیستم تلاړو هلته به دا په فعال شکل یا په فوزوي شکل باندې فعال شکل باندې بدلیږي. نو چې کله په فعال شکل باندې بدل شو دا خصوصا په کولمو کې په پیر پیج کې نو په دوړو کولمو په برخه کې چې زیات د خپل فعالیت دغه کوي او بل اخره د مورخي اراض ورایم منځ راولي. نو په دې اساس باندې دا چې دغه خلکو خصوصا د دوبي موسم کې چې د اکسان د آزاد هوا کې چې کومې اوبه د ویالو څخه ماشومان استفاده کوي او یا هم د کویانو د اوبو څخه او یا هم په پټو کې وي هلته بادرنګ وي یا نورې سبزیجات وي کله هغه اومه خوړل کېږي په یوازې دي چې هغه ویندي نه ویندي او اومه خوري یا داسې میوې چې هغه وخت کې پټېږي هغه میوې اومه وخوري یعنې پرې نه مینځي او یا پټې وي او پرې نه مینځي په هغې سره دې ته چې ډېر زیات انتقال کوي. بله خبره دې چې دا کله داسې هم کېږي چې یو مریض مورقد هغه په ګلاس کې اوبوس کي او دی هم په هغه کې اوبوس کي په کور دننه ځکه اکثرن موږ هغه وقایه چې دی وقایي برخو ته ډېر زیات توجه نه کوو او وقایه اساسي د یو مرض د مخنیوي لپاره چې ډېر زیات رول لري. نو په همدغه اساس ده چې د مورقي امراض زیاتېږي دغه د مورقي چې اوږدېدل کله هم داسې کېږي وایي چې مورقه یې بالکل نه ورکیږي بیا په الورو پرتو منطقو کې کله داسې کېږي چې اکثرا لابراتوار کله معاینه کوي دغه آی جی ایم او آی جی جی چې کله معاینه کوي دا اکثرا مثبت راځي خو دې باندې ډېر زیات باور پکار نه دی ځکه اساسي د مورقي مدغت دی هغه د هډوکو د مغز نه هغه بون کلچر باید وشي چې مایا مورقه دی او که نه ځکه هغه کسانو کې چې هغه دایمي هغې دغه مثبت ښیي لکه ټایفاید یې مثبت ښیي کله دغه ټایفاید مثبت یا د مورقي مثبت کېدل په دې کې هم راځي ځکه لرې پرتو منطقو کې اکثر خلک کور کې غواګانې پسونه دا ساتي او زیاتره د لبنیاتو څخه او د شیدو څخه استفاده کوي. دلته که چیرې کومه غوا په بروسیلوسس میکروب ولري هغه په بروسیلوسس یا حیواني مورقه باندې اخته کېږي. نو حیواني مورقه کې همیشه دغه انساني مورقه مثبت وي. نو دې چې دې ټکي ته بعد هم نه ډېر زیات پام وکړو چې دغه د مریض هغه حیواني مورقه معاینه کړو ولې دا مورقه په دې کې هر وخت مثبت راځي. دغه او بیا کله داسې هم کېږي چې دغه بعض اوقات کې زمونږ سره یو موږ په طبي کې یو اصطلاح لرو ان اکسپلین فیور یعنې علت معلوم نه وي او تبه وي او مورقه همیشه مثبت ښیي او هغه هلته دواګانې ورکوي بیا هم نتیجه نه ورکوي. د په هغې صورت کې دې ته پیشرفته معاینه پکار دي چې خدای مکړه دا داسې نه وي ځکه بعض اوقات کې ځینې سرطانونو کې هم دا شی مثبت راځي په ځینې سرطانونو کې هم دا مثبت راځي او کله هم داسې کېږي چې دغه مورقه چې کومه ده که چیرې په خپل وخت او زمان سره هغه تداوي نه شي او یا هغه کورس دوا چې کوم دی هغه مشخص لکه کچیر موږ پچکارې ورکو شپږو نواغه د پنځو نواغه تر شپږو پرځو پورې او کچیر تابلیت ورکو تر پنځلس ورځو پورې د دې هغه مشخص ډوز دی او هغه ډوز موږ نه غوښتو. دا به ډېر زیات اختلاطات لري چې د سر نواغه تر خو پورې اختلاطات که یو لنډ مثالونه د اختلاطات ورکو په دماغ کې انسفالایټس ورکوي انسفالوپاتي ورکوي په یعنې د دماغ وظایف ته چوش ورکوي په سترګو یوویایټس ورکوي همدارنګه په معده کې د معدې تکالیف پیدا کوي ګیسټرایټس په قلب کې چې یو د قلبي عضلې التهاب ورکوي مایوکارډایټس ورکوي او کدا کې کولمو ته تراجو کړه کړه د اپنډیسایټس سبب هم کېږي او په کولمو کې د کولمو د سوره کېدو سبب هم کېږي او همدارنګه په هډوکو کې کچې د لاسو د یو اختلاط د هډوکو التهاب یا اوستیومایلایټس ورکوي یعنې د هډوکو داسې التهاب چې هغه همیشه نه حتی چې نه پسو کې چې نه بغل ورکوي. نو په همدغه اساس ده چې دلته په افغانستان کې چې کله دغه ناروغي ډېره دوامداري پاتې کېږي دې کې ټول څو علتونه شامل دي. یو آیا دوای منظم خوړلی که نه آیا ډوز چې دی هغه مقدار یې کافي سنجول شوی دی که نه آیا هغه د دوا کیفیت صحیح دی که نه ځکه افغانستان کې اکثر بې کیفیته درمل ډېر زیات راول کېږي او دغه بې کیفیته درمل چې دا د انسان خصوصا په افغانستان کې د انټي بیوټیک په مقابل کې چې دی مقاومت ایجاد شوی دی. آیا داسې خو به نه وي چې د انټي بیوټیک مقاومت موجود وي بل آیا دغه شخص به په سو اجاز باندې یا مل آبزر سنډروم باندې خو به مصاب نه وي یعنې دلته ډېرې زیاتې مسلې دي چې دا دغه اوس که د زابلي صاحب د دویم سوال دویمه برخې ته راشي چې کله سیلابونه راځي
ډاکټر صاحب په لنډو کې د دې ځواب که تاسو راته ووایئ بیا به ډاکټر صاحب صافي صاحب نه پوښتنه وکړو.
سیلابونه چې دی اکثر
مهرباني ډاکټر صاحب
سیلابونه چې کله راځي نو اکثر پورې سیلابونه سره چې کله چې سیلاب راشي د سیلاب چې کله کورونه یا تشنابونه او یا داسې نور د حیواناتو فضله مواد دا ټول ځان سره راکاږي راوړي او په دې کې مختلف میکروبونه او وایرسونه یعنې دغه اوبه ټولې ملوثې وي ککړې وي د یوې خوا ګورې زمونږ ماشومان په لرو پرتو باندې خو پوستکی ځکه په ښار کې هم دننه هم کچېرې مونږ وګورو اکثرا مونږ یو فقیر هیواد یو زمونږ اکثرا ماشومانو ته هغه متوازنه غذا نه ده رسېدلې متوازنه غذا په دې مانا چې دوی ته وچن په غذا ضرورت دی چې په هغې کې کاربوهایډرېټس دي پروټین دي شحمیات دي ویټامینونه دي منرال دي فایبر دي او اوبه دي نو اکثرا چې څنګه مخکې دا څه یادونه وکړه زمونږ اکثرا ماشومان چې دی په خفیف سوی تغذي باندې اخته دي نو معاکیت خو هغه ښکته شو ځکه د او بیا دی لاړ چې هغه کې ولامدي او یا هماغه خړې اوبه څښي په اطراف کې که نه اطراف کې چې دا خړې اوبه د ویاري اوبه کومې پاتې دي دا ټول اسکي نو دا چې کله دا اوسکي یا ولامدي د دې سره چې دی هغې کې مختلف امراض او بیا بالخصوص بالخصوص د اسهالاتو دپاره او همدارنګه د جلدي مختلف امراض او کله کله هم د کلرا میکروب ورته اخل شو نو دا ټول ورسره دغه کېږي اوس لکه لنډ مثالونه داسې بعض اوقات کې داسې مهاجرتونه یا داسې چې یو کلی او سیلاب راغله یو ځینا لاړل بل ته راغله نو په هغه کلي کې که چیرې دغه مهاجرتونه یو مرض په نامه د سکیبج موجود دي او په دې او اخرو کې چې دغه مهاجرین کله راغلي دي او یا دغه سیلابونه خلک چې د یو ځینا او بل ته مهاجر کړي دي اکثرا دغه د سکیبج مرض ډېر زیات شوی چې د شپې د طرفه غاره زیات وي او د ورځې کم وي او دا فوق العاده ساري مرض دی نو همدغه علتونه دي چې زمونږ په جامع کې چې وروسته پاتې یو او د وقایې طرف ته زمونږ بالکل توجه نشته او بل چې څنګه ډاکټر صاحب ویلی چې شریعت مونږ ته مخکې ویلی دي چې اطهور و شطر من الایمان نو دغه اطهور و شطر من الایمان خو دغه نظافت او د هر څه چې کېږي د هغه ټول په څه شي باندې کېږي په اقتصاد باندې کېږي نو چې کله اقتصاد ضعیف وي او صابون سړی نه شي اخیستی نو آیا نظافت به مراعات کړی شي دا ناممکنه ده آیا هغه که چیرې اقتصاد یخ وي نو هغه به ځان ته یو ماشین د اوبو ولګوي پاکې اوبه به وڅکي خپل تشنابونه به صحیح کړي نو په اخره کې راځو لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د فقر نه پناه غوښتې ده او فقر د ټولو بدبختیو او د ټولو ناخوالو هغه جرله ده یا هغه ریښه یې ده نو همدغه وجه ده چې په افغانستان کې دغه ټولې بدبختۍ د همیشه لپاره او دغه امراض او دغه ساري او انتاني امراض دا زمونږ په جامعه کې همداسې ګرځي راګرځي لکه څنګه چې اوبه په یو اوبه چې په بعض ځایونو کې چې چرخاو غوندې کې ولري هلته ګرځي راګرځي او بالکل د هغې څخه ختمېږي نه لکه په نورو هېوادونو کې ګورو مونږ چې هلته ساري او انتاني امراض بالکل نشته ولې نشته ځکه هلته وقایه ډېره ده او هغه کارونه چې شریعت مونږ ته خود لري هغوی عملي کوي نظافت مراعات کوي د ژوند سطحه اوچته ده هغه متوازنه غذا خوري ماشومان په سوی تغذي نه اخته کېږي کافي معلومات ورسره شته او بیا بل د دې یو ډېره مهمه خبره ډېره د هزاره زیاتره مهمه خبره ډېره دغه ده چې دغه د ناروغیو بدبختۍ او منځیز کومه ده هغه بېسوادي ده او مونږ ګورو چې دغه بېسوادي دا د مور لپاره ډېره زیاته مهمه ده ځکه چې اول د درس او د تعلیم د انګو چې ده هغه د مور غېږه ده چې مور غېږه د تیارت په وخت نو دا خو د ټولو بدبختۍ او منډې ده نو دغه تعلیم هم او بېسوادي هم د دغه امراضو کې چې ده کنټرول کې ډېر زیات رول لري که چېرې او مور ته زیاته وي هغه کولی شي چې خپل ماشومانو نظافت مراعات کړي او هغه د ساري امراضو مخه ونیسي او که بېسوادي هغه هېڅکله هم نشي کولی
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسئ ورځې زموږ یو دوه اورېدونکي دي له دوی څخه به پوښتنه واخلو ډاکټر صاحب کومې صفحه به دې پوښتنو ته ځواب راکړي سلامونه مهرباني روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده مهرباني وکوئ
سلامونه سلامونه مزې
خوره علیکم سلام مهرباني
خوشحال به شئ محمد نبی احمدي مغلان مزه کوم ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم مختلف جوړو روغ اوسئ دي رښتیا هم دا موسمي مرضې زموږ تاسو یا ناروغي وایو وخت خو افغانستان کې ډاکټر صاحب دغه سوال هم د مزې خوره مونږ ډېره دوایي یا زاري دوایي د میوه باندې کاروو یا د خوراکي توکي لکه مثلا دغه ترکاري چې مونږ د پیاز ګندنه او لکه مثلا مڼه چې د شپتانو سوپ ته باندې زیاتره وګوره مزې خوره افغانستان کې ناروغي د فکر کې شي مرضونه زیات دي د اقلیم په حساب باندې وګوره نو دغه بیا زیاتره خلک دوا وي یعنی د زاري دوا شیندي نو دغه د مې پختره او پر ستاسو د څومره وخت پر یو انسان یعنی تقریبا دغه استفاده ونه کینو دوه ورځې درې ورځې یو ورځ مثلا د پاکر باندې موږ ته دا ټول معمول دی افغانستان کې موږ ته ګورو په ټول چې زو باندې خلک د واګانې شین دي زیات د واګانې استفاده کوي نو هغه د واګانې وګوره هغه زهري د واګانې نه
نه ډېر زیات مننه ژوند دی اوسې ورته زموږ بل اوریدونکو ته ټلیفون پر کار خدي له دوی څخه هم پوښتنه واخلو سلامونه مهرباني روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده
وعلیکم السلام وسی احمد زی خو سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وامل دي چې روغ جوړ به
وعلیکم السلام تاسو مهرباني پوښتنه دي کوي
الله ته خوشاله که خورجان سلام ډاکټر صاحبان ته وامه احمدی خور را وسم دغه مورکی پښتنه واقعا ډاکټر صاحب ډیر څه زیات باندې ورکړل خدای دې خوشاله کړي دا وريدون کې ډیر شسر بخلاص کې وسی احمدی خور دلته هم د مورکی او د ملوریا مریضي چې د خورجان زما د ډاکټر صاحبانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه اطرات مې د کې د علمون په ولایت کې چې مثال تقریبا سم کې نه ته داسې ډاکټران نشته خورجان چې مثال هغه د معاینات ولري لابراتوار شون ولري نو دلته دوی د امریکا او ملریا چې د خورجان یو د بل سره تړي یعنی امریکا او ملریا سره تړلې ده او زما دا پوښتنه ده وسیع احمدزی خور زه په خپل وخت ما خپل د وینې معاینات وکړي نو دغه ډاکټران ماته وویل ول تاسو سره امریکا در سره ده خورجان یې په سره باندې کارم کې ماته بس د یخې اوبه چې د خوند نه راکړي خورجان چې مثال په یخې اوبه باندې او داس وکړم یا په ولن بیږم بس لکه هغه تبه چې مې خورجان به د ګرمۍ سره ډېر جوړېم او اکثره وخت پر سر باندې ډېر درد زما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې مثال د امریکا چې د کچېرو خوند نه خاصه ما سره امریکا ملګري نو د دې امکانات دلته په افغانستان کې دا چې بالکل مثال د خبرې د امریکا ماته د وینې څخه وځي ما خورجان د یخ اوبو سره مکتم نه د جوړه بس سره ګرمۍ کې ماته خوند راکړي زه په ګرم اوبو باندې او تاسو کوم خورجان او سینو سال مې خورجان د شپږ کال څخه تر وې کال پورې دا غزما سیندې او وزن چې مې دی خورجان وزن مې دروش پته کیلو دی دا غزما پښتنه ده نو کچېری تخنیکي هم کار ما اړیکه کتنې کې خورجان چې د خپل پښتنه د ټلیفون د لارې وارم ځکه تاسو رسنی خورجان نه اورید کیږي
ډیره زیاته مننه اتمان زموږ همکار به تاسو اړیکه نه پرې کړي تر هغه چې تاسو خپل پښتنه واخلي مننه صفای صاحب را به شو تاسو ته زموږ اوریدونکو پښتنه درلودي اول به د زموږ د اتل اوریدونکو پښتنه جواب کړي چې چاغې تلیفون برکرخه په تمه پاتې شوې دي دوی وایي چې دغه مورقه د دوی بدن څخه نه وځي کده یو له هغه ناروغي ده چې په اوړي موسم کې د میاشو د چچولو له کبله ده ترته نور ناروغي له کبله دوی ته پیدا کیږي څه کول ورته کردی
د دې ورور د جواب پوښتنه کې اول خو څه نشي ورته وایم د دې ورور د جواب پوښتنه په جواب کې باید وایو لکه څنګه چې مخکې مورقه وملګیا ډاکټر صاحب تشریح کړو او راځلای می مورته ویل او په زمن کې د کوم فاکتورونو رامنځته کیږي هغه مورته تشریح کړم فقط د دې لپاره په کار دا چې یو هغه متخصص چې هغه واکن په تمام معنا باندې متخصص وي ځکه موږ دلته په خپل هیواد کې هم ډېر وګورو چې لکه څنګه ډاکټر صاحب ورته مخکې اشاره وکړه په لری پروتو سیمو کې موږ متخصصین ډاکټر صاحب نه لرو ابتدایي د طب فارغ وي او تللی وي او یا هم مهارت نه لري او یا هم خپل هغه استاج او مسلکي کاری په مسلکي شفخانو کې نه وي کړی نو په همدې دلیل باندې تصدیق داغې نشي کولای او یا هم ډېر لری پروتو سیمې دي چې هلته د لابراتوارونو نشتون ده نشي کولای چې وینه په درسته باندې ریزلت تر واخلي او یا هم د غیب بلډ ایگزامینیشن ورته وکړي نو په دې دلیل باندې اټکل کې چاراز علایم ګوري داراز علایم مطابق ورته وایي چې ته بلری او یا هم مورقه یا هم ملریای د دې د مهار لپاره یوازنې بهترین فاکتور او بهترین لار هغه ده چې اول د باید د سی خړو څخه او د سی سکا کوبو څخه استفاده وشي او دغه به په قوی بڼه باندې به ډیر خوښ شي دغه افراد د ډیرو مایاتو نه استفاده وکړي البته که چېرته د یخو مایات سره دوی طبيعتا نه جوړیږي او هم بدن یې ورسره سازګاری نه کوي نو کولای شي د ګرمو مایاتو لکه پخی وبه چای شوه دی شوروا حلوا فرینی سوپ او غیر د مایاتو څخه ډیر استفاده وکړي او په تلونو قدمه کې باید ډیر کوښښ دا وکړي چې ډیر وخت خپل د په کومه محیط کې ژوند کوي او یا هم په کوم اتاق کې دا وسیږي باید د دغه اتاق د تودوخې درجه فلوړه نو وسی ټټه وسی باید اتاق متدل وسی ګرم نو وسی ځکه چې څومره د مورکې او د ملریا په حالاتو کې کچېر ته دی په ګرم منځقه کې یا هم په ګرم اتاقونو کې پات شي او یا هم د تودوخې درجه لوړه وسی او دی پات شي نو تبند دی د بدن مایعات نور هم ټیسټ راځي صفر کېږي او په همدې دلیل باندې چې دغه شخص په وقایوي بڼه باندې مایعات وانخلي نو د دې مشکل نه تنها دا چې مهار کېږي نه بلکې نورم د دې مشکل شدت پیدا کوي او دغه شدت بیا دوی د لاسو د خونه اچولای شي او په دې مقدمه کې باید د همدغه مورکې په د ملریا په ارتباط باندې باید وایو چې موږ یو مشخص خاص کورس لرو چې یو دوره د سایل لرو موږ د ملریا چې د ورځو څخه تر 14 ورځو پورې دا دوام کوي او په ځمن کې یو د دې د میډیسن تداوی لپاره موږ یو برخه لرو چې د میډیسن تداوی په برخه کې باید هم موږ هغه مشخص کورس چې 15 ورځې نه علاوه ورځې او یا هم هغه تیر دفعه چې هغه ډېر تاریخچه ته واخیستل شي او ډېر په بدن کې پات شو وسی نو په هغه صورت کې بیا په هغه صورت کې موږ بیا دا کورس غوښولای شو د 200 الی 300 ورځې پورې چې موږ خپل مثبت نتیجه د مریض نه بیرته واخیستل شو او په بل قدمه کې باید ډېر کوښښ وشي چې دغه تعداد افراد لکه څنګه چې موږ مخکې ورته یادوري وکړه، هغه فاکتورونه چې د دغه امراضو لامل او باعث ورته ګرځي، که هغه میاش واوسي، که هغه د ناپاکو خوړو استفاده وسي، که هغه هغه د ناپاکو اوبو استفاده وسي، که د هغې چاپېریال ناپاکه وي پاک نه وسي، که د هغې د اوسېدلو ځای ناپاکه وي پاک نه وسي، نو باید په دغه باندې توجه وشي. او په بل قدمه کې هغه حفظ الصحه چې ویل شوې ده چې د تشناب نه د راوتو په برخه کې تاسې مراد کوي، او یا هم دغه ملوث او شیاو سره چې فرضاً تاسې په روزمره ژوند کې خپل لاسو ګریوان یاستې، لاس ورسره وهي یا ورسره دغه کوي، نو باید دغې نه بعد بیا خپل حفظ الصحه باید لاسونه په صابون باندې ومینځل شي. که چېرته موږ په څاګانو کې پاکې اوبه نه لرو او د پاکو اوبو څخه استفاده نه لرو، نو باید د کلورین ورته واچول شي تر څو پورې دا اوبه پاکې واقعي شي او دوی وشي کولی چې د سکاک لپاره ترې استفاده وکړي. نو دغه عمده فکټورونه دي چې په وقایوي ډول باندې هغه تعداد افراد چې هغه مورقه او یا هم ملاریا لري باید د دغې نه استفاده وشي. یو خبره چې یادول ور ده، میڈیسن په شکل باندې او ولې تشخیص په یو امراض کې په یو مریض کې تشخیص ډېر مهمه ده چې واغون په تشخیص کې متاثر.
بله ډاکټر صاحب، تاسو موقعیت مو ملک بدل کې تر څو موږ ته مواسم راشي که د دې پوښتنې ځواب تکمیل شوی وي. زموږ بل ملمد احمدی په نوم دویم پوښتنه کړې و چې دغه د میوو د استفادې په برخه کې دوی څه باید وکړي، ځکه زیاتره وخت دغه کومې میوې چې دي پر دې باندې دغه د حقینو له لورې دوا پاشي کېږي، دوا پرې شیندل کېږي، ویل څوک دوی دغه میوې خوړلی شي تر څو دغه کومې دوا چې دي دوی ته سرایتونه کې دوی سره کوم الرژي احساسات پیدا نه کړي.
احمد صاحب، په دې اړه باندې باید زه ووایم چې لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړه چې خپله دوا هم چون یو کیمیاوي مواد دی، یو کیمیاوي مواد هیڅکله د انسان بدن ته مفید نه شي واقع کېدلی، نو په همدې دلیل باندې ډېری هغه بزګران چې ډېری وخت د کیمیاوي موادو څخه استفاده کوي او بیا د هماغې میوې څخه او یا هم د هماغه سبزي څخه دوی استفاده کوي او یا هم د سکاک لپاره د خوراک لپاره خوري، نو ډېری باید کوښښ شي چې د دې حفظ الصحه مراعات شي. یو دا چې کومه کیمیاوي دوا چې دوی استفاده کوي حداقل څلور ورځې یا پنځه ورځې واټن ورته ونیسي، یعنې نشي کولی دوی چې فرضاً نن دوی مواد پرې استفاده کړي او دوه ورځې بعد یا هم درې ورځې بعد دوی ترې استفاده وکړي، تر څو په دې خطر باندې چې خپله دغه د پوستکي د میوې او یا هم د سبزي پوستکي کې دا کیمیاوي مواد پاتې کېدلی شي او دا کیمیاوي مواد د انسان بدن ته مضر واقع کېدلی شي. نو ډېری باید کوښښ شي چې یو خو حداقل یوه واټن پر نظر کې ونیول شي او په دویمه قدمه کې دغه میوه او یا هم سبزي شګرم اوبو باندې او یا هم د کلورین لرونکي اوبو باندې باید دا تقریبا نیم ساعت کلورین لرونکي اوبو باندې کې پاتې شي. هغه مضر مواد او کیمیاوي مواد چې د دې پوستکي باندې پاتې دي هغه د دې نه لدی شي پاک شي، بعد هغه نه به کولی شي چې دوی په صحیح بڼه باندې دوی به استفاده کوي، هیڅ نوه ضرر او مشکل ورته نه شي پیښولی.
بله مننه ډاکټر صاحب. قیزاده که تاسو در وګرځئ د ناروغي په تړاو چې موږ تاسو موسمي ناروغي باندې کوږیږو، جدي ناروغي کومې وي چې هغه زر خپریږي او تر بریده پورې انسان اته د مرګ تر خولې پورې رسولی شي؟
په افغانستان کې یو فقیر هوا د دلته په موسمي ناروغانو کې کچیر موږ وګورو څوک ته ګورو، یو هغه ناروغي چې پنځو کلو نه کته ماشومان لپاره فوق العاده او کولا دا تهدید ور دي چې د ماشومان د پاره پینجو کوي. یو هغه ناروغي دي چې هغه پندغه ناروغي چې هغه په هغه مخال کې چې هغه سینه ده شپېتونه پورته وي. نو اولنی ناروغي چې کومه ده دغه په افغانستان کې او بیا په شان د دوبي موسم کې چې هغه د ګیسټرونټرایټس یا د اسالات ده، چې اسالات یا ترن چې د سودمیږي د مختلفو میکروبونو او همدارنګه د وایرسونو له کبله منځ راځي او په دې کې غټ خطر چې ده دغه د وجود د اوبو ځای کېدل دي، چې دا ناروغي فوق العاده د ماشومان لپاره چې د یو پای په خوارځواکي باندې ښکته کوي، ځکه د خوارځواکۍ مسله چې راځي دا به په درې میکانیزمو منځ راځي، چې د یو خوا د هغې اشتیا خرابېږي یعنې په کافي مقدار سره خواړه نه اخلي، د بلې خوا هغه په کافي مقدار سره خواړه چې دی د کولمو د لارې چې دی هغه ضایع کوي، او د بلې خوا په کولمو کې جذب د خوړو خرابېږي. نو هم جذب خراب شو، هم مغذي مواد ضایع شو، هم وانه حاصل، نو دغه ماشومان چې دی زیاتره خوارځواکۍ او همدارنګه د اوبو په کموالي او بالاخره چې دی دغه ماشومان دی د مرګ طرف ته چې د مرګ طرف ته بوزي، بل هغه کسان چې عمرونه ډیر زیات دي، ځکه هغه عمرونه چې ډیر زیات دي کټابولیزم هلته بې تخریبي پروسې ډیرې زیاتې سری دي، ځکه په هغه هغه عمرونه چې لکه د ورکوټي والي نه واخه تر ځوانۍ پورې څلوېښتو کالو پورې دلته چې د تعمیري پروسې سری وي، اما څلوېښتو نه وروسته بیا تخریبي پروسې زیاتې وي. اوس که دغه کسان په دغه اصالاتو باندې اخته کېږي یا دغه ساري ناروغیو باندې اخته کېږي، دا هم دې ته چې دی فوق العاده ژوند یې تهدیدوي. دویمه ناروغۍ که چېرې موږ راځو لکه د زیړي ناروغۍ یا دغه زیړي ناروغۍ هم چې دی په خپله دغه ساري ناروغۍ ده، او دغه ساري ناروغۍ چې دی زیړي ناروغۍ چې دی دا په خپله ځیګر باندې ډېر زیات تاثیر کوي، ځکه ځیګر نه شي کولی چې دغه بلوروبین چې کوم دی هغه په مصرف ورسي، یعنې میټابولایز کړي. او ځیګر موږ ګورو چې دا یو حیاتي عضو ده، او دغه حیاتي عضو که چېرې خرابۍ سره مخامخ شي اکثرا د زیړي په وجه باندې چې دی بیا خلک حتی کله کله دغه عادي هپاتایتس اے دی چې په دې کې د ځیګر انزایمونه کله داسې کیږي چې هغه زر 200 حتی 2000 ته کیږي، چې هغه په خپل دغه انزایمونه په ځیګر کې د مړو حجراتو نه چې دی هغه را پیدا کیږي، چې دا هم د دغه ماشوم یا د هغه کسان چې وګړي دي دغه ډیر زیات دوی ژوند ګواښي، او حتی کله د مرګ طرف ته هم بوزي. همدارنګه د دې سره په خوا کې کچیر راشو اکثران چې دی دغه د دوبی موسم کې چې د کلرا ناروغي یا یو دم یو وبا منځ کې چې دغه د کلرا ناروغي او یا هم د تسمم غذایي چې موږ سره ورته وایو چې بعض غذاګانې باسي شوي، ځکه فقیر هیواد یو خلک ډېر زیات غریب دي، د یو وخت خواړه اخري په دوه درې وختو کې چې دی استعمالوي، بالاخره هغې ته تسمم غذایي وشي، چې دغه تسمم غذایي کې په زیات مقدار سره مایعات وجود څخه زیاتېږي، هم استفراقات کوي، هم اصالات ورته پیدا کېږي، چې دا هم د ماشومانو او هم د غټانو د ژوند دپاره ډېر غټ تهدید دی. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې دغه موسمي ناروغۍ چې دي که چېرې په وخت او زمان یې مخه ونینیولی شي، نو دا هم یو جدي ګواښ دی، او بالخصوص په هغه هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي، لکه زموږ استاد چې هم د اقتصاد د لحاظه او هم د ترقۍ د لحاظه هم دغه د تعلیم د لحاظه، یعنی موږ په مجموع کې دلته نه اقتصادي امنیت لرو، نه اجتماعي امنیت لرو، نه فرهنګي امنیت لرو، او نه هم د سواد امنیت لرو، یو هم نه لرو. چې کله یو هم نه لرو، نو دغه ناروغۍ به همیشه موږ ته بدبختۍ راځي گئی.
ډېره زیاته مننه، ژوندی اوسې ډاکټر صاحب. صفه کتا صورت وایي چې یوې مسلې ته ډاکټر صاحب قضاده اشاره وکړه چې دغه زیړی په برخه کې ده، دا مرختم څومره خطرناک ناروغي ده، څومره کسان په افغانستان کې پرې اخته کیږي، ځکه دغه ناروغي څخه حسابېږي چې ډېر که تداوي مو کې بیا یو شخص کې دغه زیړی پات کیږي، علت او عوامل څه کېدلی شي؟
دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې خپل زیړی زیګر التهاب نه وي، ځکه څنګه چې موږ تاسو ورته اشاره وکړه، چون اکثر وخت زیړی اول زیګر د خپل فشار لاندې نیسي او معافیت هم ښکته کوي، او په زمن کې زیګر ته د اجازه نه ورکوي چې په خپل بلروبین استقلاب ته ورسوي. نو په همدې دلیل باندې ډېری افراد موږ په خپل کور دننه ګورو چې بخصوص د اوړي په موسم کې هم په زیړی باندې ډېر زیات اخته کیږي، او د دې ټولو امراضو هغه یوازنۍ جرل او دلیل چې ما مخکې هم یادوري ورته وکړله په خبرو کې، ډېری زموږ دا چې هیوادوال مو ډېر اقتصادي بحرانونه او مشکلات ځپلي دي، او دا چې زموږ په هیواد کور دننه دېرش کاله څلوېښت کاله په هیواد کې جګړه وه، موږ یې هم اقتصاد نه غورځولي وو، هم یې د تعلیم نه غورځولي وو، او هم یې د پیشرفت او د پرمختګ نه غورځولي وو. نو په همدې دلیل باندې موږ دلته ګورو په افغانستان کې چې په هرو پنځه ماشومانو کې څلور ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ وي، او ډېری وخت تاسو خپله بهتره پوهېږئ په دې باندې، چون خپله معافیت د انسان د بدن د دفاع وزارت وظیفه مخته وړي. نو په همدې دلیل باندې تاسو وګورئ که د یو هیواد د دفاع وزارت ضعیفه واوسي، ډېر زر یو دښمن پرې حمله کولی شي او مغلوب کولی شي. نو په همدې دلیل باندې کله چې د انسان د بدن معافیت سویح کتر شي، او هغه ونشي کولی چې انټي باډي تولید کړي د بعضې امراضو ویروسونو او د فنګسونو او د دغې موسمي امراضو په مقابل، نو همدا دلیل چې معافیت د هغې په مقابل کې عاجز پاتې شي، او دا مرض که د هرې مجرا نه وي، که هغه د تنفسي مجرا نه وي، که د هضمي مجرا نه وي، که هغه د نورو د پوستکو د برخې نه واوسي، ساري امراض واوسي، ډېری وخت ډېر په اسانه باندې د انسان په بدن باندې غلبه کوي، او معافیت ټیټ وي، د هغې په مقابل کې انټي باډي نه تولیدېږي، او همدا دلیل وي چې یو ماشوم او یا هم یو مریض د لاسه پښو نه واچوي. په دویمه قدمه کې دا چې موږ تاسو بهتره پوهیږو چې د هر انسان بدن یو خپل یو بیلانس لري، ځکه مالګه خپل یو بیلانس لري، د بورې بیلانس لري چې هغې ته موږ ګلوکوز وایو، د فشار بیلانس لري، چې هغه موږ هم په ډیاستولیک او سیټولیک کې هم په جګه او په ټیټ فشار باندې ویشلی شو. په زمن کې د وینې بیلانس لري او همداسې د مایاتو بیلانس لري. هر کله چې دغه بیلانسونه په بدن کې تغیر راشي یا تفاوت راشي که هغه د هر فکتور له کبله واوسي، نو اکثرا وخت که چېرته مایات د وجود راښکته شي نو په همدغه صورت کې د انسان د بدن هغه سرکولیشن چې روزمره ته رقم تاویږي په هغه رقم باندې دا نه ګرځي او یا عدم وظیفوي رامنځته کېږي یا هم د انسان بېلابېلو برخې ته بخصوص ګردو ته اخلال رامنځته کېږي. په همدې دلیل باندې دغه عضوې د بدن کمکاره کېږي او دا د بېلابېلو ستونزو سره مخ کولی شي. په نمونه د مثال موږ وایو چې ډېری هغه تعداد ځوانان چې هغه د شلو کالونو تر پنځه ویشو یا هم تر اوویشت کالو پورې اوسي، تاسې اکثرا فشار چک کوي ورته که چېرته مایات د وجود ښکته راشي نو فشار ورسره غورځي ټیټېږي. که چېرته دا مایات لوړ هم لاړ شي هم یو ستونزه ورته پېښېدلی شي. په همدې شکل باندې موږ مالګه هم ویشلی شو. که چېرته د مالګې سویه راښکته شي نو فشار د سقوط سره مخ کېږي او بیا هم نور بېلابېلې ستونزې زېږولی شي. او که چېرته د مالګې سویه ډېره شي او یا هم هغه تعداد افراد چې د هغې سن د څلوېښت کال نه لوړ هم اوسي او هغه د مالګې نه ډېره استفاده کوي، نو تاسې وګورئ د هغې اکثر وخت فشار جیګ وي یا د جیګو فشارونو سره د لاسو ګریوان وي، شدید سردردیانې ورته پیدا کېږي، قهر ډېر زیات کوي او په زمن کې خوفتنګي ورته پیدا شي او بېلابېل نورې ستونزې ورته پیدا شي. نو زه بېرته راګرځم ستاسو د سوال په هکله باندې چې ډېری وخت د ژیړي امراض او یا هم نور موسمي امراض لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله چې اکثر وخت په اوړي کې چېونه ځمکه ګرمېږي د ځمکې مخې ته لوړه دي، نو هغه پرتې اوبه چې ډنډونه دي دغه ډنډونه اکثرا وخت هغه فنګسونه چې هغه د انسان بدن ته مضره دي ذاته افرازوي. همدا چې افراز کړه یا د تنفسي سیستم له لارې نه یا د پوستکي له لارې نه یا د نور هضمي د ډوډیګانو له لارې نه او یا هم د اوبو له لارې نه چې کله اوبه اخیستل کېږي او یو څوک یې استفاده کوي د دغه لارې نه دغه فنګسونه په دې باندې کینی او دا بدن ته سرایت کوي. بدن ته سرایت وکړه کله دا د انسان د بدن د معافیت پورې تړاو لري چې اکثرا وخت د هغه تعداد افرادو چې د هغې د بدن معافیت لوړ واوسي نو دفتن د انسان بدن د هغې په مقابل کې یو جال جوړوي، انټیباډي جوړوي او دغه انټیباډي د دې باعث کېږي چې تر څو دغه وایرس په هماغه ځای په ځای باندې خونسا کړي او نور دا وایرس پرمختګ او یا هم سرایت تطمین کړي د انسان بدن کې. نو ډېری وخت هغه تعداد خلک چې د هغې د معافیت سیستمونه ښکته واوسي نو ډېری وخت دا به ډېر په سرعت باندې هم پرمختګ کوي او په زمن کې شدت د مرض مورته ډیروي او بل سایر د مرض ورته ډیروي. کچیرته یو نارمل مریضي چې هغه هغه د طبابت معیار ټاکل چې دا په درې ورځو نو تر پنځه ورځو پورې وو چې دا پنځه ورځې دوام نه کوي بلکې دا دولس الا دیالس یا پنځلس ورځې یو میاشت دوام کوي ورته چې ډېری وخت دغه خبره ټوله راګرځي بیرته زموږ تغذیه ته د پاکو خوړو او د پاکو اوبو استفادې ته. او په زمن کې چې ډېره مهمه خبره ده ځکه طبابت وایي چې اکثرا وخت د یو انسان د یو مرض په درملنه کې ډېر فیصد دغه میډیسن چې ډاکټر صاحب توصیه کوي دا رول لري او یا فیصد نور وقایه رول لري چې متاسفانه موږ د وقایه په برخه کې ډېر ضعیف واقع شوي چې ډېری وخت
ډاکټر صاحب په وقایوي تدابیر کې باندې خبرونه کې پروسی شي بوکې به پرې وغږیږو چې کوم تدابیر به تونل شي تر څو وقایوي نه برخه تر ډیره پورې په کورنوي کې په افغانستان کې د عملی شي. ډاکټر صاحب قایزاده یو مسله چې موږ تاسو پرې غږیږو هغه هم دغه موسمي ناروغي د لپاره واکسینونه مشخص نشته که واکسینونه دي د څومره وخت لپاره کار کوي، لنډمهاله دي اوږدمهاله دي که نه روټین شکل باندې باید واکسینونه تطبیق شي.
خبره کوو نو واکسین په خپل یو انټیجن دی او یو دا انټیجن چې کله موږ د واکسین داخلو نو په وجود کې په مقابل کې انټیباډي جوړیږي. اوس لکه یو مثال واکسین د ریزش او زکام دی، نو د ریزش او زکام د انټیجن اوس په فضا کې یا په هوا کې مختلف انټیجنونه موجود دي او یو شخص د کوم انټیجن سره چې زیات حساسیت لري تا د کوم انټیجن په مقابل کې د کوم د انټیجن په مقابل کې تاغه واکسین ورکړي دي چې هغه د هغه په وجود کې راغی دغه انټیباډي جوړ شي چې بیا کچېره د هغه په مقابل سره مخامخ کیږي مخکې د مخکې د هغه په وجود کې مسکر موجود وي او هغه داخل چې هغه پیجن چې دا پلانټي دی او د منځ یو شي. نو بین ان تر کله ځکه کیږي چې دا واکسینونه نتیجه ډیره زیاته نه ورکړي اکثر خصوصا چې باغ کې هغه کسان چې خصوصا پرې و او اخر وګورو چې هوا ډیره زیاته ککړه ده او رینایټس ډیر زیات دی، یعنی د پاجي نه د اوبو راتل دا په پرې وی الرجي دی یو حساسیت دی اکثر خلک چې واکسین نه کوي بیا کومه خاصه نتیجه نه ورکړي. او د دې سره علاوه نور مختلف بکتریي امراض لپاره هم لکه د مورکې لپاره هم واکسین موجود دی او یا هم د نفسنګۍ لپاره هم واکسین موجود دی.
دی چې دغه ټول واکسینونه په مجموع کې اکثر چې دی ډېر زیات مؤثر واقع کېدی نه چې ځکه چې د زمونږ په هېواد کې چې دی وروسته پاتې هېواد دی دلته د هوا کې او په فضا کې ډېر مختلف انټیجنونه موجود دي او د هغې په مقابل کې لکه اوس هولنډ مثال مینه داسې وکړو سړی چا هغه د ګډ سره تاثیت لري د ګلانو د پولن سره تاثیت لري یا د غنمو د ډوډۍ سره تاثیت لري یا د پروټینو سره تاثیت لري کوم شي سره تاثیت لري نو واکسینونه موجود دي خو په داسې هېوادونو کې چې هلته وقایه نه وي هلته د واکسینو نتیجه دومره خاصه نه وي او ډېره زیاته مثبته نتیجه هم نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه ژوندی یوسی. ډاکټر صاحب اضافه تاسو ته به در وګرځېږم. ځینې وخت په افغانستان کې دا چې خلکو ته لاسرسی نه لري ادویجاتو ته یا امکانات وي ډاکټر ته نشي تللی، هغو ځینې کورني یا طبي تدابیر د موسمي ناروغیو د درمل لپاره نسي، دا به څومره مؤثره دي؟
موږ مخکې ورته اشاره وکړله چې اکثرا باید په اوله قدمه کې د هر څه نه وړاندې د خپل د صحي غذاو استفاده ده او د خيزي د سهي اسکا کوو استفاده ده. په دغه مقدمه کې د چاپیال ساتنه به فرض مطلق ده چې ځکه اکثرا وخت د ناپاک چاپیال څخه دغه فنګسونه او دغه امراض او دغه وایروسونه زیږیدل شي. په دغه مقدمه کې که زه مشخص امراض تراشم، هغه موسمي امراض چې د اوړي په موسم کې فرضاً یو څوک په مصاب کېدل شي، چې هغه سالات دی او استفراقات دی، تبي دی او یا هم ملریاګان دي، لکه څنګه چې موږ مخکې ورته اشاره وکړه، ډېر وخت د سالاتو په برخه کې کول شي ډېر هغه ته د افراد چې په سالاتو باندې مصاب کیږي، په البته په دوړې په موسم کې نو باید کوکو کې چې د ګرم مایعاتو ډېر استفاده وکړي، ځکه د سالاتو په صورت کې ډېر وخت انسان خپل د بدن معافیت د بدن مایات خپل د لاس اور کوي او په همدې دلیل باندې انسان بدن د کمبود د مایات سره مخ کیږي او همدغه د مرګ بایس کېدلی شي ورته. نو ډېر باید کوشش شي د خامه استفاده ونه شي، لکه خامه اوبه، خامه ترکاری او خامه میوه. په میوه کې صرف د یو کیلو څخه کولای شي چې استفاده وکړي او په ګرم مایاتو کې د پخو اوبو نه د پخې اوبه، چای، شیدې، شوروا، حلوا، سوپ او غیره دغه شیانو څخه باید کوشش وکړي چې ډېره استفاده وکړي. په دومره قدمه کې د طبي په صورت کې کچرته ډیره غفلت په تبه باندې مصاب کیږي یا هم په ملریاګانو باندې مصاب کیږي، په دې کې هم مایات ډیر زیات شر دی او باید تربن څخه استفاده وکړي، خه مایات واخلي، خه غذا واخلي، هغه وړو واخلي چې بدن مارکیټ ورسره پورته تللی شي، باید دې څخه استفاده وکړي. او که د ژمي د موسمونو موسمي امراض تراشو، کفر زنغه ګریپونه دي، بیلابیل ریزشونه دي، یا هم نفسنګیان دي، یا هم ریزشونه دي، دغه امراض د مهار لپاره هم باید کوکو کی چې خپل هغه سی تدابیر په نظر کې ونیسي او د ګرم مایات څخه استفاده وکړي، د خام مایات څخه استفاده ونی کی او په بدن یوازې دې وکړه.
bale bale د ډاکټر صاحب واس پورسته کې موږ سره خراب شو، زمونږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. په خبرونه کې چې سره نن ډاکټر صاحبانو د روانه موضوع په تړاو همکاري وکړه، ډاکټر صاحب عبدالحق زاده د داخله ناروغي متخصص او همدارنګه د خلانه ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کمی اضافه و چې راسره مالول ترغو چې بیا تاسو درنه حضور تدریګم په لاله مسفرم خو وخت
جنت افغانستان دے وطن سمجھنا